درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو هرکلی کوو. په دې سات کې وروسته احمد شیبر راځي او د ازادۍ په څپو کې اونیز بحث وړاندې کوي چې پکې به میلمانه هم وي او وروسته به یې هغه درسره موضوع هم شریکه کړي. خو تر هغې مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش دفتر وایي په افغانستان کې د طالبانو پراخو بریدونو د افغانستان حکومت له یو حیاتي کړکیچ سره مخ کړی دی. د په عراق کې بیا امنیتي سرچینې د فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي دي چې په بغداد کې په زرغونه سیمه چې په کلکو امنیتي تدابیرو کې ساتل کیږي دوه راکټونه لګیدلی دي. د هغه ځای دی چېرته چې د امریکا سفارت دی. او د اوکراین په لویدیځ کې د یوې وړې الوتکې د لوېدو په پیښه کې یو ځایي پیلوټ او درې امریکایان وژل شوي. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان پاړه. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش دفتر سیګار په یو ریپورت کې ویلي په ټول افغانستان کې د طالبانو پراخو بریدونو د افغانستان حکومت له یو حیاتي کړکیچ سره مخ کړی. دا ریپورت چې نن کانګرس ته وړاندې شو تیر کال فبروري کې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوې هوکړې ته پکې اشاره شوې او ویل شوي چې له دې هوکړې وروسته د سولې د سملاسي خبرو د پایل پر ځای افغانستان د وسلوالو د بریدونو په ډګر بدل شو او د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته شوه. دا دې ریپورت پر بنسټ د می او اپریل د وخت اطلاعات ښیي چې په دغه دوو میاشتو کې تر اووه سوه زیات ملکیان په افغانستان کې وژل شوي او له یو زرو درې سوه زیات نور ټپیان شوي دي. وروسته له هغې چې د می په لومړۍ نیټه له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل پیل شول، طالبانو د افغانستان ګڼې ولسوالۍ او یو شمېر بندري سیمې د حکومتي ځواکونو څخه نیولې دي. د امریکا د پوځ مرکزي قومندانۍ د جولای په ویشتمه وویل چې له افغانستان څخه د سرتیرو پنځه نوي سلنه وتل بشپړ شوي دي. اخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په لوګر ولایت کې د طالبانو د جلب او جذب یو مسول وژلی دی. د دې وزارت په وینا قدرت چې په حیدري مشهور و د محمد اغي په ولسوالۍ کې وژل شوی. د کورنیو چارو د وزارت د ویان رسیال زیا ازادي رادیو ته وویل چې دا کس په عملیاتو کې وژل شوی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر لیکلی دی چې د تیری کندو په سیمه کې چې په لوګر کې یو سیمه ده د یادای کړې ده چې د امنیتي ځواکونو نه تنه یې په یو برید کې وشلی. د افغانانو درې فرهنګي میراثونه د ملګرو ملتونو ښوونیزې علمي او فرهنګي ادارې یونسکو له لوري د افغانستان په نوم ثبت شول. دا درې میراثونه د میناتورۍ هنر د بهزاد صبک یوازې د افغانستان په نوم، د ورېښمو د تولید او ارزونې سند د افغانستان، آذربایجان، ایران، ترکیې، ترکمنستان او ازبکستان د ګډ میراث په نوم، او د یلدا شپه له ایران سره په ګډه د نړیوالو ناملموسو فرهنګي میراثونو په توګه د 2022 کال د ثبت لپاره ومنل شول. اوس هم له نړۍ او سیمې څو خبرونه. په عراق کې د عراقي امنیتي چارواکو یوې سرچینې د فرانسې خبري اژانس ته ویلي دي چې د بغداد په زرغونه سیمه کې چې په سختو امنیتي تدابیرو کې ساتل کیږي دوه راکټونه لګیدلی دي. دا هغه سیمه ده چېرې چې د امریکا د متحده ایالاتو سفارت موقعیت لري. د دې سرچینې په وینا چې هویت یې نه دی په ډاګه شوی، دغه راکټي بریدونه تلفات او زیان نه لري. دا راکټي بریدونه په داسې حال کې کیږي چې د عراق صدراعظم مصطفی کاظمي په واشنگټن کې له لیدنو وروسته بیرته خپل هیواد ته روان شوی دی. هغه د دوشنبه په ورځ د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن سره ولیدل او بایدن وویل چې د امریکایي ځواکونو جنگي ماموریت په عراق کې د روان میلادي کال تر پایه پورې پای ته رسیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د کرونا واکسین په اړه نوې تګلارې اعلانوي. د سپینې ماڼۍ په وینا دی به اعلان وکړي چې ټول فدرالي مامورین باید د کرونا واکسین وکړي او کنه په منظم ډول د خپلې معاینې ترسره کړي. دا اعلان داسې مهال کیږي چې په متحده ایالاتونو او نور نړۍ کې د کرونا د دلتا بڼې زیاتېدو اندېښنې ډېرې کړي. د بایدن دا اعلان به د پوځیانو په ګډون د دې هېواد 4.2 میلیونه حکومتي مامورین متاثره کړي. تمه ده چې د واکسین د جبري کېدو په اړه د بایدن دا تګلاره به د یو شمېر جمهوري غوښتونکو او هغه کسانو مخالفت سره مخامخ شي چې د ازادیو د نقصیدو اندېښنه لري. او وروسته خبر دا چې د اوکراین په لویدیز کې د یوې وړې الوتکې د لویدو په پیښه کې یو ځایي پیلوټ او درې امریکایان وژل شوي. پولیسو ویل چې دا الوتکه په ځایي وخت غرمه مهال په ایوانو فرانکیوسک سیمه کې له یو کور سره ولګېده. وژل شوي امریکایي مسافر د امریکا د هستیک یهودان بلل شوي. دا خبره د اوکراین د یهودانو اتحادیې کړې ده. د پولیسو په وینا له هغه کوره چې دا الوتکه پرې لګېدلې یوه میرمن او دوه ماشومان روغ وتلي.
آزادی په څپو کې
در امواج آزادی
په افغانستان کې د جګړو زیاتېدو د افغان حکومت او نورې نړۍ پر اړیکو څه اغېز کړی دی؟ دا موضوع دلته په دې بحث کې څېړو. احمد شیبر یم ستاسو کوربه. السلام علیکم. طالبانو ادعا کړې ده چې د افغانستان 109 ولسوالۍ یې نیولې دي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت استازو نن پنجشنبې په کابل کې وویل چې په تیرو 4 میاشتو کې طالبانو له 22,000 ډېر بریدونه کړي دي او افغان ځواکونو تر 30,000 ډېرې حملې کړي دي. دغو جګړو د زرګونو ملکیانو ژوند اخیستی او په کور دننه یې په لسګونو زره کورنۍ بې ځایه کړي دي. له افغانستانه بهر دې جګړو د افغان حکومت او ځینو ګاونډیو اړیکې ګډوډې کړي دي. له پاکستان سره چې پخوا هم دا روابط ښه نه وو، خو ظاهرا دومره انتقادي نه وو لکه اوس چې دي. له تهران سره هم د کابل روابط د پخوا په څیر نه ښکاري، ځکه چې تهران د طالبانو پلاوي ته 13 میاشت رسمي بلنه ورکړه او د هغوی د پخوا په پرتله لږ ډېر هرکلی وکړ. بیا د طالبانو له لوري د اسلام کلا او شیخ ابو نصر فراهي د بندرونو له نیولو وروسته وویل چې ایران څه ستونزه نه لري. تاجکستان بیا د افغانستان هغه ګاونډی دی چې له خپل سرحد سره د طالبانو پرمختګونو ته ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده. ازبکستان څه نه دي ویلي. شای علت هم دا وي چې د حیرتان بندر له افغان حکومت سره دی او د کلدار سرحدي ولسوالي چې د لنډې مودې په مخه طالبانو نیولې وه بیرته افغان ځواکونو تصرف کړه. ترکمنستان تل د افغانستان په چارو کې پټه خوله پاتې شوی دی او اوس چې د دغه هیواد سرحد ته نږدې سیمې طالبانو نیولې دي، ښکاره یې څه نه دي ویلي. په سیمه کې د افغانستان یو مهم ګاونډی چین دی چې پرون د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر وانګي د طالبانو د قطر د دفتر د مشر ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د حیات کوربه و. د دې غونډې په اړه طالبانو ویلي دي چې دوی پیکنګ ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد د امنیت پر خلاف نه استعمالی شي. چین د شرقي ترکستان اسلامي تحریک ته اندېښنه لري. د چینایي اویغور مسلمانانو دې وسلوالې ډلې د ملګرو ملتونو د یوه راپور پر بنسټ په وروستیو کې په بدخشان کې په سلګونو وسلوال ځای پر ځای کړي دي. دا راپور وروسته تر دې خپور شو چې طالبانو د بدخشان پراخې سیمې لاندې کړې. په دې خبرونه کې د افغانستان د وروستي امنیتي وضعیت د اغیزو په رڼا کې د کابل او نورې نړۍ په روابطو هم شخی شو. میلمانه چې هر څوک راسره په خبرونه کې راسره ملګري شول، یو به تاسو ته معرفي کړم. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ګران هیواد په خبرونه کې راسره دی. د دوی هرکلی کوم. هیواد صاحب ښه راغلی. رابشم لومړۍ پوښتنې ته. وروستیو جګړو د افغانستان او ګاونډیو پر اړیکو ستاسو په باور منفي اغیز کړی دی که مثبت؟
سلامونه جناب شیبر صاحب تاسو ته او درنو اوریدونکو ته. شیبر صاحب، د افغانستان دولت د ګاونډیو هیوادونو د اندېښنو له اوریدلو سره سم د تاوتریخوالي د کچې د لوړېدلو سطحه په اړه په کراتو او په تکرار سره خپل دلیل واضح څرګند کړی ده. موږ ګاونډي د نامنیو له کبله جدي اندېښنې لري، له جنوبه نیولې تر شمال او له شرقه نیولې تر غربه. ټول په دې اندېښنو دي چې د جګړو دغه څپه چې اوس پیل شوې ده، دوی ته دا اندېښنه رامنځته کړې ده چې طالبان په دې هڅه کې دي چې سوله ونه کوي او د جګړې له لارې قدرت ته ورسېږي. کچېرې دوی د جګړې لپاره قدرت ته ورسیږي دا به د دې سبب وګرځي چې موږ د ډېر وخیم امنیتي وضعیت سره مخامخ شو او دا وخیم امنیتي وضعیت به د عامو وګړو په ژوند باندې په عمومي نظم باندې له ګاونډیو سره په اړیکو باندې د مهاجرت په نوې صفې باندې چې موږ ډېر شمېر وطنداران به په دې بهیر کې له وطن ووځي او د هغه څه چې اوس تاسو ته واضح معلومه ده د طالبانو کنټرول لاندې سیمو کې ډېرې عمده لویې او پراخې پراختیایي پروژې په ټپه درېدلې دي. د جهان مرستې چې په دې پروژو کې مصرفېدلې له هغه ځایه چې دلته مرسته دا نه تطبیقېږي نړۍ او هیوادوال چې د دغو پروژو نه مستفیدېدل ټول متاثر شوي.
بله هیواد صاحب، تاسو دې ته اشاره وکړه چې ځینې له مهاجرتونو اندېښنه لري. البته ترکیه علني دا خبره کړې ده چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته او د وروستیو جګړو له امله دې ته تشویش لري چې ګڼ کډوال به ورمات شي او په ترکیه باندې به فشار راشي. لیکن د پیکینګ او تهران له لوري د طالبانو مشرانو ته بلنې په دې معنا نه دي چې ایران او چین د افغانستان د حکومت ترڅنګ طالبانو ته یو ډول مشروعیت ورکوي.
د دوی شبر پر د دوی د تګ او راتګ هغه سفرونه چې د افغانستان دولت سره په وارد مخه خبرتیا او اطلاع رسونه سره کیږي موږ فکر کوو چې هغه ناست او د دوی سفرونه د کوربه هیواد لخوانه د مشخصو اهدافو لپاره سوي دي. مثلا که تاسو د چین ورستي سفر ته د دوی چین ته وګورئ چینایانو په ډېر وضاحت سره دوی ته ویلي دي چې موږ د تاوتریخوالي له لوړې کچې نه له تشدد نه جدي اندېښمن یاستو د خپلو سرحدونو کې د شرقي ترکستان د تروریستي ډلې د جهاد د جدید تروریستي حرکتو او فعالیتونو اندېښنه لرو او تاسو باید دا د خپلو لیکونه وباسي. همداسې ایرانیانو هم د خپلو سرحدونو په اوږدو کې له دوی سره اندېښنې درلودلې. هغه تفاوت د ایران کې د دوی سفر دا و چې د کابل نه هم یو پلاوی تللی و چې هغه د اسلامي جمهوریت استازیتوب کوو. د نړۍ مختلف هیوادونه په شمول د متحده ایالاتو جدي اندېښنه لري چې دوی به یاري بیا د القاعده سره چې د نړۍ تر ټولو لویه تروریستي ډله ده بیا د تروریستي او ترهګریزو فعالیتونو لپاره زمینه برابروي.
هیواد صاحب، له پاکستانه یو لور ته افغان حکومت دا تمه لري چې طالبان به د سولې خبرو ته هڅوي، بل لور ته دومره سخت انتقادونه پرې کوي چې حتی افغان سفیر هم له اسلام آباد کابل ته ستون شوی. دا روابط به همداسې وي که فکر کوي چې ژر به بیرته ورغی شي؟
شوبر صاحب، موږ د پاکستان له دولت نه به خپله تمه همیشه ولرو چې دوی موږ سره د سولې په لار کې د یو ګاونډي په توګه مرسته وکړي. دغسې موږ نه هم ګاونډیو دا تمه درلودلې ده او په تاریخ کې چې تاسو وګورئ تاجکستان جګړې په زمانه کې د افغانستان دولت د دوی سولې په راتګ کې جدي ونډه درلودله او د تاجکستان د سولې د هوکړې کوربتوب افغانانو کړی ده. دغسې موږ له دوی نه تمه لرو چې موږ سره هم د سولې ته د رسېدلو په لار کې اغېزمن ګامونه پورته کړي، واقعي ګامونه پورته کړي، هغه تعهدات چې دوی کوي هغه دې عملي کړي. دوی سره له دې څه دا نه کوي. موږ تاسې شاهدان یا سوړم ورځ ولسمشر دې ته اشاره وکوله چې په زرګونو جنګیالي له پاکستان نه افغانستان ته راغلي دي. د تیرو دوو درې میاشتو کې موږ او تاسې شاهدان وو چې ډېرې بدې او ډېرې خواشینونکې پېښې سره موږ تاسې سفیر کورنۍ مواجه شوه په اسلام آباد کې. هلته د سفیر لور اختطاف شوه په حال کې چې دا د دوی د دولت مسؤلیت ده چې د افغان ډیپلوماتانو او د دوی کورنۍ عامو ته هم امنیت ونیسي. نور ټول ډیپلوماتانو کورنۍ فامیل غړي په ډېر وسایې سره د شپې ورځې په ښار کې ګرځي، هغوی ته هېڅ خطر متوجه نه ده. خو متاسفانه د افغان سفیر لور سلسله علي خیل وتښتول شوه، برمته شوه د څو ساعتونو لپاره، ډېره شکنجه شوله، ډېره بد چلند سره وسو.
هیواد سب د افغانستان حکومت لا هم له پاکستان دا تمل لري چې د سولې په چارو کې به مرسته کوي، لیکن د پاکستان صدر اعظم عمران خان تازه په یوې مرکې کې ویلي دي چې په یغه وخت کې چې شاوخوا یو نیم لک بهرني ځواکونه په افغانستان کې وو هغه د سولې وخت و، اوس طالبان فکر کوي چې دوی بریالي دي نو دوی په زور څوک د سولې خبرو ته نشي هڅولی. که چېرته خبرې داسې وي نو افغانستان بیا له اسلام آباد ته ولې دا تمې لري چې د سولې په چارو کې به اسانتیاوې برابروي؟
د سولې د بهیر په ترڅ کې موږ فکر کوو چې همیشه د دې فرصت تاسو همکاري وکړي. موږ د افغانستان د دولت په توګه دا مسؤلیت لرو چې خپل ډیپلوماتیکې هڅې د سیمې او د ګاونډیو هیوادونو سره په دې حد کې وساتو چې خپلې تمې ورسره مطرح کړو او د دوی مرسته وغواړو. دا چې دوی څومره مرسته کوي موږ تحلیلي دي، متاسفانه هغه شی چې دوی ویلي دي هغه شی نه دي عملي کړي. دا خو نن دا یویل چې طالبان داسې تصور لري، اما تاسې چې د دوی اظهارات تېرو دوو کلو کې وګورئ دوی همیشه ویلي دي چې دوی به د طالبانو په راوستلو کې د مذاکرې مېز ته همکاري وکوي او دوی دا هم غواړي ځان ته واخلي چې دوی په دې سولې بهیر کې نقش لوبولی ده. اما نن بیا داسې خبرې کوي، موږ د دوی دغه متضادې خبرې او د دوی د خبرې سلیبو سره له پخوانیو خبرو سره مصادفې نه دي. دا ټول موږ ته د دوی باور راکوي چې دوی کولی شي چې مرسته وکړي چې لا یې نه ده کړې.
ګران هیواد ډیره مننه چې په دې خبرونه کې مو برخه راسره واخیستله. تاسو سره مو همدومره وخت ټاکلی و. سلامت او خبرونه ته دوام ورکوه. ازلی په څپو کې پروګرام دی، موضوع مو په افغانستان کې د جګړو زیاتېدو د افغان حکومت او نورې نړۍ پر اړیکو څه اغیز کړی.
د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لالارې له میلمنو پوښتنې کولای سئ. شمیرې د خبرونې په ترڅ کې اعلانوو.
وړاندې اوریدونکو ته مخه کوو. د ټلیفون شمیرې لکه څنګه چې په اعلان کې وویل شول تاسو ته اعلانوو، خو په دې خبرونه کې مو د سیاسي چارو کارپوه محمد داود مایار هم راغوښتی دی. دوی ته مو بلنه ورکړې ده. د دوی هرکلی کوم. د ټلیفون د لارې راسره ملګری شوی دی مایار صاحب. خبرونې ته ښه راغلی او بښنه غواړم چې تاسو یو څه انتظار شوئ، ځکه چې ګران هیواد ویل چې کومه غونډې ته ځي او د لنډ وخت لپاره دی، نو ژر ژر مې لاغه پوښتنې کولې. ما یار صاحب، که چېرته له تاسو همدا پوښتنه وکم، وروستیو جګړو د افغانستان او د افغانستان د ګاونډیو او د سیمې د نورو هیوادونو پر روابطو څه اغېز کړی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته، شیبر صاحب او ټول اوریدونکو ته. کاش د ویان نوې تلای په برنامه کې وای، ځکه د خپل خبرې وکړې او لاړو. خودم که یو سلسله مطالب دي چې دا ته متوجه کېدل. خو په هر حال دغه د جګړې مسله چې د فعر بود کې طبیعي ده چې تغییرات راولي، مشکلات ایجادوي. خو د جګړې د مخکې د ولسوالانو د سقوط نه مخکې یو سلسله ضعفونه د افغانستان په ډیپلوماسي دستګاه کې موجود و چې هغې خپله ډېر زیات مشکلات د افغانستان د روابطو په نړۍ سره دا جوړ کړي. د افغانستان د ډیپلوماسي د سرات شدا د یو کلیدی نقش لري د نړۍ سره د هوادونو سره د اړیکې په حق له او دا د کلیدی او د مهمو نهادونو څخه ده چې دا د موږ تصویر نړۍ کې ترسیم کوي. په دې کې سلسله مشکلات او یعنی د حاکمیت عدم موجودیت یا نه موجودیت د باعث او چې ایواز دو چې د یو مشخص یا د دوه مشخصو آدرسونو نه چې ولسمشر ده او د خپل د بهرنیو چارو وزارت ده د دې طرفه د سیاسي یا خارجي سیاست ترسیم شي، د دې نور آدرسونو د رهبرانو طرفه او د مختلف آدرسو طرفه ده مطرح کېدل او د کنټرول نه و چې دوی ته وروخی یا د توان دوی سره نه و چې د خلک کنټرول کی چې د غدیمو سیاسي یا خارجي سیاست د کوم دی او د چا طرف دا باید ترسیم شي. او د دوی طرفه مختلف بیانیه کړلې او هم مشکلات جوړه ولا د محقق صاحب کوم بیان شوی دایش پاکلا د خېسي چکرې پاکلا چې ماته کړو
مایا سره او بخشه که چیرته اوسنی حالت ته بیرته راشو چې له موضوع نوزو کنه اوسنی امنیتی وضعیت څه تاثیر کړی دی په دې روابطو؟
لومړی خو دا چې دا مشکلات وو د مخکې نه او دا تاثیر لري چې کله په نورمال حالات کې دوی د کنټرول هغه نه درلود توان، نو اوس جنګي وضعیت شو، یعنی طالبان او یو غټ بخش د افغانستان ونیوو او دوی اقتصادي بخشونه د خپل کنټرول لاندې راوستل، د خپل سیاسي مسایل باندې ډېر زیات تاثیر لري. خو د پاکستان تکله کوي د کوم رابطه پاکستان تکله چې ده دلته یو مسلې ته غواړم چې برخه اشاره وکړم چې د نړۍ چې د کوم هیواد تکله دوی رابطه ورسره ساتي دغه تکله مشخص کارشناسان لري. اوس حداقل پاکستان 250 تنه د افغانستان تکله کارشناسان لري چې دوی تخصص د افغانستان په نقطه نقطه کې دی. خو په تاسو سره د نوک ډیپلوماسي د سګوا چې دا پیندش پاک نفر د ټول نړۍ په اکله تسمین شي چې دا خپل د نوک رابطه د نور نړۍ سره غیر مسایر مسلکی کوي. په واضح تعریف وایي چې د پاکستان رابطه د افغانستان سره د نظام خلاف رابطه ده، یعنی په افغانستان کې که هر نظام راځي پاکستان ستراتیژي یا خارجي سیاست د افغانستان تکړه ده چې دا نظام باید دوی تخریب کړي. د مثال په ډول که داتر سر نجیب نظام وو باید دوی ته مجاهدین سپورټ کړي، کچېر مجاهدین دغه حکومت ته ورسیږي دوی مقابل کې باید طالبان سپورټ کړي، کچېر د غنی حکومت راځي یا د کرزي حکومت راځي دوی مقابل کې باید دایش یا طالب سپورټ کړي. دا خبره شي درس په یاد ولري چې کچېر طالبان حکومت راځي بیا در سره ولیکي چې پاکستان باید د طالبان خلاف دایش یا بل چیز دا سپورټ کړي او افغانستان به همداسې په چالش کې ساتي. د افغانستان د مرکزي نظام سره به دوی مخالفت کوي. د پاکستان د پاکستان ستراتیژي د افغانستان پاتې
مننه اصل. بله او ستاسو آواز یو سقطه شو خو بیرته واخیست. وړاندې به اوریدونکو ته هم مخه کو د ټلیفون شمیرې بس اعلان کړم. کورنۍ شمیرې مو د 0909-203-1540 شمیره تکراروم 0909-203-1540 بل شمیره د 0908-202-1555 شمیره تکراروم 0908-202-1555 او نړیواله شمیره موده 00420221-2015-01 تکراروم 00420221-2015-01 او تاسو د سکایپ لاره هم لاسه دی رادو سره رابطه ټینګولی شي. د پروګرام موضوع موده په افغانستان کې د جګړو زیاتېدو د افغان حکومت او نورې نړۍ پر اړیکو څه تاثیر کړی دی. په خبرونه کې مو میلمه فعلاً د سیاسي چارو کارپوه محمد داود مایار دی. اوریدونکو ته مخه کوو، یو اوریدونکی په لاین کې را سره دی، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او خپل پوښتنه وکړئ. بله تاسو په لاین کې یاست، مهرباني وکړئ. نصر اورو دا اوریدونکی قطع شو. بل اوریدونکی ته به مخه کوو، آزادۍ په څپو کې پروګرام دی، تاسو په لاین کې یاست، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم، صبح تاسو ته مودو د دې د رسول الله دوم څخه مخبر تاسو زما ګرمه له تاسو ته پریکې
شرغ لاس زو اکثر مهرباني
نو ډیره مننه کوم چې نن په دې روسي جګړو د افغانستان او د سیمې پر وادونو باندې ډیره بد اغیز کړی ده ځکه چې
bale دا ټلیفون هم قطع شو. نه پېښم سه وله خو د ځواک سب دا خبر مو واخصه چې رابط خراب شوی دی، تاثیر کړی دی. بل اوریدون کې ته مخه کوو، ازرب صفو کې پروګرام نه مهرباني وکي.
بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زه څه په نوو نه خبرې کوم. سلام.
مهرباني. بله
مهرباني. خو څنګه وره مو په تاسو او تو کې د یلمن خبرې څه نه نشروي ترا اصل چې په ورته یلمن څور بل دی یو اړه په غوړي کې په څو دي موږ په دې نه چې دا اوس دا څنګه دا چا دی دا د کسات در ټول در مظلوم ملت وځي د خدای ری نه د شپې خوب لرو نن دوری کړي په هوا کې ساره دوری په هوا کې نن د خشي دوری کې ساره دوری کې کوښنه اند د د مریضه امرس و د المار امرس وې زنه اورور چې دا اوس د دې مظلوم زخ پر چا باندې کیږي د خپل د قدرت په نشه کیږي پر ما باندې مستبا او برباد کو په لیاز د خدای اورور یوی خواته کیا یوی خواته ور کیا بل خواته ور کی تر څو به موږ د خوارو مظلوم د غیو د برای مخلوق چې مړي دي د جن د دې خبر کوم میډیا نشر کړی دی ولې دا اخر دا میډیا ولې شو په پاتې دي د خدای روی دی
البته متاسفانه او بخښه متاسفانه تاسو ته دا خبر وایي چې په هلمند کې ازادي راډیو یو ډیر تکړه خبريال درلود یو بیساره خبريال هم درلود الیاس تای هغه په 14 کې ووژل شو نو کله سي د رسنیو د کله سي د رسنیو شخصو زړه هواي سي کله د رسنیو شخصو غلیکي نو د خلکو شخص په څوک څنګه تر نور خلکو پور رسي خو ازادي راډیو بیا هم هڅه کوي چې د هلمند خبرونه خبره کړي موږ پرون له قندهار هم راپور درلود چې په شهر کې خلک راټول شوي او ځوانان راټول شوي او پر دوړو خو یې شخص کړي وسه جګړه بس کی په هلمند کې دغه یو تحریک شته چې دا ولسمه راټول سی او دوړو ته وایس نور بس
په دغه پرون هم پر ګورډر ځخ کړي پر پخواني خلکو مو ځخ کړي دی په ولاک پر دغه سفر کې وایي هم پر دې کمانډان هم پر ولایتي شورا راځي د شپې خپل موټر کې شاخ درا وځي اته چې پېښه وکړای نه ساتي د خدای رسي د ساتي د مظلوم را خواوري تر څو پر مظلوم مري پېښه خپل نشي او تماشه وکړي اوس د خپل ځان کړې وسړی یا روغ یا
پخ او منم منم لا تاسو مننه کوم چې تاسو خلش تر لږه د هلمند ژغ راپورته کو بل اوریدون کې ته مخه کو ازادي په څپو کې پروګرام دی مهرباني وکړئ
شهبخ
تاسو قدرمن مېلمه ته سلام الله سره تعالی زره
ستنه زم له هرات الهلال شرار لستنه زیس البته د برنامه د موضوع په اړه باندې باید وایم چې اوسنی وضعیت او دا جګړه ته به خبره ده چې د دولت پاړي کو باندې منفي تاثیر په دې خاطر باندې کړی دی چې تر ډیره اول خو په خپل باندې د موږ د ډیپلوماسي په تسګه کې بعد مرغ وی دا ورته نه و چې په منځکوي لحاظ باندې یو اجماع په خپل ګټه باندې رامنځته کی او لبل اخوانه نړیوال ټولنه هم بدبخته نه وی څنګه چې لازم او هغه کار افغان دولت سره ولسمه کړی چې د سره د سره قانون په برخه کې که وګورو د طالبانو ډیپلوماسي ته وګورو د اوکراین چې د چین ته وځو د روسیې ته وځو ځانته ځکه د ایران او د نورو هیوادونو اما بیرته وګورئ هغه تهدیدات چې هغه هوادو ته متوجه دي لکه نن چې د روسیې د دفاع وزیر هم دا خدمت څرګند کړل چې بعض نړیوال تروریستي ډلې بیا په افغانستان کې د راټولېدو د متجندو په حال کې دي هغه څه خپل د خپل لري نو دغه موازات په کتو د دولت لازم ده چې دا په نقاطو باندې تمرکز وکړي او هغه هوادونه چې اوس غواړي طالبانو په ستیج کې د خپل ځکه باندې راوګرځي او یو بل خبره دا کول غواړم چې دغه د وسلۍ د سولې فرصت د سکتار کې د ځای کېدو په وخت ده په طرف روان ده چې چیرې افغانان را بیدار نشي او هر پورته نه کې سم منسجم نشي په څو غاړو باندې یو واقعي فشار رامنځته نه کې چې دلته سولې سي دلته به موږ بیا د یو بل بدبختان یو بل جګړه خوا ته روان یو بل طبيعي خوا ته روان او دلته به بیا موږ شل کال بعد بیا لکه د داوود خان په وخت نه وخت ارمان کوو بیا د نجیب په څیر ارمان کوو یو وخت دغه سبد موجوده نظام په کارمان کې و او دور به د خپل کړنو په اړه باندې کریمانی کوي چې دا به وایي چې یار دا پلان کې وخت دا کار دی موږ اشتباه او کاش په کوم وخت موږ دا ته تسلیم نه وای نیولې یم یو کار کړی وای په دې اړه باندې بعد هم دا اوس افغانانو لپاره ښه فرصت ده چې ملت باید نور له دې خاموشۍ نه ځان راوباسي خپل سرنوشت په اړه باندې باید اقدام وکړي په دوړو لورو باندې باید فشار وارد کړي
بله مننه سره زه سپڅ په خبرونه کوم برخه را سره واخسته ور بشم مایار سپ د سیاسي چارو کار په مایار سپ اوریدونکو هم تقریبا هم دا خبره کوله چې د افغانستان او روسي امنیتي وضعیت له نورو هیوادو سره د افغانستان پر روابطو باندې منفي تاثیر کړی دی. روانه اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هند ته ولاړ او له هندي چارواکو سره خبرې وکړې. په سیمه او افغانستان کې د چین نفوس ته اندېښنه ښکاره کړه او وی ویل چې له هند سره به په دې برخه کې ګډې هڅې وکړي. هند تر څه بریده پورې د افغانستان له اوسني وضعیت سره مرسته کولی شي چې بهتر روابط سره ولري دواړه خواوې او کومک وکړي؟
شکر. شمیر شد به پاکستان پاک لگه متضاد سیاست ما مخ که تعریف کو دغه نوروز ته چې دلته بل هواد مطرح کیږي چې د بهن هواد چې ته تدایی معنی وایي چې کله یو شی یادیږي دغه مخالف شی هم ورسره یادیږي چې دلته مستقیم هند تصویر راځي د هند سیاست د افغانستان پاک لگه متضاد نه دی تر ډیر کچه یعنی که هر پیشرفت با افغانستان که کیگی رفا راجی دلت اقتصادی وزد کیگی سیاسی وزد کیگی هند دلت متضرر کیگی نخواست خود هند علاقه در افغانستان پکل است چه در باید مخی وایمه چه فسیاست که حقوق بشر همکاری مرسته در مسائل ابزار به شکل یادیگی خب واقعیت که در نشده که وادون خپل منافع تعریفه ای به هند منافع افغانستان که چی شده؟ به خپل حریف تا جایگاه یا دلت فضا خالی نپریدل نپریخودل چه اغاو پاکستانی نوزه که ده هند دلت علاقه خیلی پا ده فضا که با دلت وی به امریکا.
بله مایار سب لمایار سر با هم تلفن رابطه قطع شد. بله. مایار صاحب سره وروستاسو او بخښ تاسو ځکه مخکې قطع شو خو تاسو امریکا ته ولاړې یو ځل به د هند موضوع بیا حل کو فکر نه کوي چې هند اقتصادي ګټې هم لري له افغانستان سره په شو روابطو کې که چیرته په افغانستان کې امنیتي وضعیت بهتره وي او د پاکستان لاره که بند هم وي حتی د چابهار له لارې دوی کولی شي چې مرکزی آسیا سره ډېر تجارت وکړي.
نو بالکل شي برسه په نړیوالو اړیکو کې موږ دوه ډوله منافع لرو یو اصلي منافع دي او دغه په څنګ کې فرعي منافع کېدای شي او دا حتمي دي خو تاکید ډېر په اصلي منافع باندې کېږي د هند او د افغانستان یا د هند کوم علاقه شي افغانستان پاک لده دا په ډېره غټه کچه د دوی اصلي منافع یعنې د خپل اصلي حریف په منطقه کې چې پاکستان دی
فکر کنم مایرسه بخشنه غواړم د نړیوالو راپورونو لمخي هند هغه مرحله ته رسیدلې چې پاکستان نور خپل حریف نه ګڼي په سیمه کې ځکه د دوی اقتصاد د مقایسې وړ نه ده د دوی روابط د مقایسې وړ نه دي د دوی بودیجه د مقایسې وړ نه ده نو پاکستان ته اوس په هغه سترګه نه ګوري هند لکه شل کاله مخته چې کتل
او کله مقایسه وی د څو ګورو په دې شک نشته چې پاکستان په برخو کې د د هند لاس بالا ده خو مسله ده چې پاکستان یو تخریبي سیاست په منطقه کې لري به خصوص د هند پاک لدیو د دې دغه نوم چې ده د خپل یو تخریبي نوم ده یعنی کله دوی چې دا کېدل یعنی دوی کولای شو چې مختلف نومونه په خپل هواد باندې کیږي خو دوی پاکستان کې خو یعنی دا په دې باندې چې مونږ دیو ناپاک هواد نه جدا شو چې پاکستان او چې د خپل یو خصمانه تیوري یا نظر ده نو په دې هکله په دې هکله به څه چې چې دوی د مقایسه ور نه دي د هند قوت اقتصادي بود که سیاسي او نظامي کې د پاکستان نه بره دی خو د دوی د تخریبي سیاست د هند شده د وخې د پاکستان شده چې دوی خارجي سیاست تروریستي شکل لري چې یو شیطانی سیاست په منطقه کې لري د کولای شي
مایار سر محترم فکر نکوی چه حتی دی پاکستان هم دغه تخریبی سیاست چه وقت بی پا جمع کشمیر و پا طول کشمیر که بریدونه کول دا هم دومره حتی رقم شویدی چه کل تیر کال هند کشمیر لخپل خاوری سره تقریبا لقانونی پلوه یو زای که اغا خپل برخه زکه چه پخوای یو دول نیمه خود مختاری در لوده پاکستان غلی پاتی شو او که جنی جګړه هم لږه ورسته شي وي دي ډيري کمی دي هیڅ د مقایسه وړ نه دي په خو په پرتله فکر نه کوي چې پاکستان هم له هند سره په عین وخت کې غوړي سي بهتر روابط ولري او د پخوا غوندي کشمکش ونه لري لیکن په داخل کې بیا اسلام آباد هڅه کوي چې خپل خلکو ته وایي چې یو دشمن لرو
د پاکستان د تقابل سیاست په مستقیم ډول دا واضح خبره ده چې دوی اکثر مکارانه سیاستونه کار اخلي مستقیم تقابل نه کوي خو په هر حال په نیابتي یا غیر مستقیم کوششونه چې هم جوړولای شي د تشخیص ورده او هند به د دې نگاهه پاکستان ندیده ونیلی شي
مننه مایر صاحب د قومونو او ګوندونو د انسجام په برخه کې د افغانستان د ولسمشر سلاکار محمد نذیر احمدزی هم په خبرونه کې سره ملګری شو احمدزی صاحب خبرونه ته شرخلی که چرته تاسو تراشو ستاسو په باور د افغانستان امنیتی وضعیت چې په روسیو کې بدل شوی دی د افغانستان او نړیوالو پر روابطو څه تاثیر کړی دی؟ د ګاونډیانو په برخه کې مې یو څه ډېرې خبرې وکړې. د افغانستان او د امریکا روابط فرزن یا له اروپایي ټولنې سره د افغانستان روابط دغو جګړو متاثره کړي دي او کنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو او د تاسو طریقه اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې او محترم زمیر ګډونوالو ته. طبعا تعلقاتو باندې خو به منفي تاثرات راځي. مجموع کې د افغانستان خبره کوم او که چېرته بیا د نظام خبره راشي، موږ دغه مشکلات چې دغه اوس سره روان دي یا اوس سره مخامخ یو، دا مخکې نه موږ نړیوالو سره هم شریک کړي وو، اروپایي اتحادیې سره، ناټو قواو سره، او بالخصوص موږ متحد امریکا سره. چې په افغانستان کې به دا رقم ته حالات راځي که تاسو یو دم لاس واخیسته یا یو دم تاسو د افغانانو مشورې نه بغیر ووتلی یا بعضي اقدامات تاسو بغیر د افغانانو له مشورې نه وکړه، نو حالات دې خواته ځي. نو دا پیشګوئی موږ مخکې نه کړې وه. نو اوس راځم بالخصوص د نظام اوس تاسو ګوري ورځ په ورځ باندې بېرته ملاتړ هغه د اروپایي اتحادیې پرون په تاسو دلی پارک کې موږ غونډه لرله، ټولو بېرته د هغه افغان حکومت چې کومه پالیسي وه هغه یې تایید کړله او دوی خپل اشتباهات چې له هر چا له خوا نه شوي وو په هغې معنی خبرې وشولې. او انشاءالله زه په دې متفقین یم چې بېرته به نړیوال اوس خپل اشتباهات رفع کوي او اصلي حالت ته به راځي، ځکه افغانانو د 15 کاله په دې بدبختیو او په دې جنګونو کې تیر کړي وو او بالخصوص حکومت همیشه هم دغه ویره درلودله چې دغه اوس حالات سره موږ مخامخ شوي یو. دا مخکې نه موږ دوی سره شریک کړي وو، خو بدبختانه بعضې پالیسۍ ډېرې تیزۍ سره جوړې شولې چې دغو سبب هم دغه جوړ شو چې هم په افغانستان کې نامني او هم نړیوال یو نوی تشویش سره مخامخ.
مننه احمد زی صاحب. همدغه ستاسو نظر بل مایار صاحب څخه وپوښتم. مایار صاحب، تاسو له احمدزی صاحب سره هم نظر یاست؟
زه د احمدزی صاحب خبر ته احترام کوم، خو زه باید دا ووایم چې د غټو هیوادونو خارجي سیاستونه د موږ په دماغته نه وي چې دا هر ورځ تغییر وخوري. هغه یو ثبات لري، تغییر د شرایطو مطابق هغه ډېر استثنایي حالت دی. زما په نظر د موږ رابطه د امریکا سره چې ده د امریکا په کنټرول کې ده مکملا. د امریکا دلته یو رقابت د چین سره مشترکاً د اروپایي هیوادونو سره یو دی، د چین مقابل کې دوی مبارزه شروع کړې ده، رسمي مبارزه شروع کړې. شپږ نیستي هیوادونه 1500 میلیارد ډالر دلته سرمایه چولې ده د دې لپاره چې دلته د چین مقابل کې ده مصرف کی. د امریکا خروج او د طالبانو سره کوم توافق شته د دې مسلې یو جز ده، یعنی د اول برخه ده. د امریکا شتون په افغانستان کې دلته د هیوادونو د لپاره، ترکیه د لپاره، پاکستان د لپاره، ایران د لپاره، چین د لپاره، حتی روسیا او د نور هیوادونو د لپاره غټ تشویش و. دا یو عامل د وحدت جوړېدو دوی لپاره، یعنی دوی منځ کې کوم اساسیتونه وو خو د امریکا شتون دوی متحد کړي وو. دلته یو مشترک یو د وحدت عامل و. د امریکا خروج د دې فضا را دې باعث کړي چې دلته خپل یو اساسیت ایجاد شي، دا هیوادونو منځ کې یو تقابل راشي. یعنی امریکا د خپل حریفانو د لپاره یو وحدت منځ را وړی و چې اوس دا خلا د منځ دي امریکا د دې فضا را وځي. او دغه 15 میلیارد ډالر حتی
کچیر لګ وضعیت، البته موږ ازادي راډیو خبر نه دي چې 1500 میلیارد ډالر څوک او چیرته مصرفوي. خو را بشم احمدزی صاحب ته. احمدزی صاحب، د تاسو خوشبینه یاست چې د افغانستان روابط له نورې نړۍ سره مخ په بهبود دي. یوه ډیره توده مسله د دې اونۍ و چې د طالبانو پلاوی چین ته لاړ او په چین کې تود هرکلی وشو، د چین د بهرنیو چارو وزیر له دې هیئت سره وکتل. لیکن د دې غونډې په پای کې چین خپل دا اندېښنه له طالبانو سره شریکه کړه چې د شرقي ترکستان د تحریک، یعنی د اویغور مسلمانانو په برخه کې، طالبان باید چین ته ډاډ ورکړي. چین دغه تشویش ولې باید له طالبانو ولري؟ ځکه چې طالبان خو بیا له پاکستان سره ښه روابط لري او پاکستان بیا له چین سره بهتر روابط لري.
تاسو پوهیږئ چې طالبان داسې یو فکري ډله نه ده چې یو سړی هغوی سره د دې لپاره وښیي، هغه صرف بعضې ملکونو ته د سفرونو په خاطر باندې په دې معنی چې دوی راتلونکي آداب چې دي هغه معلوم کړي. چین طبعا یو ویره لري په دې کې شک نشته. دا تاسو ګورئ چې طالبانو په سایډ کې یا دا جنګي ډلو کې مثلا د هر مملکت یو مخالف موجود ده، کاغه د تاجکستان ده، کاغه د چین ده، که دغه ده، یعنی یو ملک ځان مسؤول نه ویني د هغوی په موجودیت کې یا د هغوی په حاکمیت کې. نو په دې خاطر باندې همسایه ممالک اکثریت ما سوا دا دوه درې ملکونه نه، نو ټول په یو ویر او تشویش کې دي. نو هغوی غواړي چې افغان حکومت موږ سره هغوی روابط او په همدغه موضوعاتو باندې بحثونه سره روان دي چې څنګه مونږ د دغه مخنیوی کولی شو. نو یوازینی د دغو ملکونو لپاره همدغه د افغانستان اسلامي جمهوریت ده چې په دې کې ډیموکراسي، د نورو ملکونو احترام، دغه هر څه موجود وو. نو خلکو دغه ویره ولیده، لکه مخکې ما یادونه وکړله چې اوس ټولو هغه تشویشونه چې مخکې له مونږ د ټولو همسایګانو سره شریک کړي وو د روسیې په شمول باندې، هغوی ته اوس په واقعیت باندې بدله سوله ولیدل هر څه. نو په دغه کې موږ خوشبینه یو چې هغه کوم اشتباهات شوي وو هغه اوس بېرته د راپکېدو په حالت کې دي، او ټولو بېرته له افغانستان اسلامي جمهوریت نه خپل ملاتړ، یا مثلا تاسو ګورئ چې بېرته د امریکا متحده ایالاتو موږ سره په بعضې هوایي ځواکونه د هغوی شمولیت او همدا رقم ته نورې مرستو تعهدات، دا د دې معنا ورکوي چې افغان حکومت خپله خارجي پالیسي یا ویسو کولی چې هغه واقعیتونه دوستان سره شریک او غوښتنې تقینات ورکی.
مننه احمد زیسب. د دلته په سیمه کې چین یاد شو، د چین او پاکستان روابط ما یاد شو، د چین او د پاکستان روابط آیا تر دې بریده پورې دي چې د افغانستان په مسله کې د پکنګ او اسلام آباد نظر یو شي او اسلام آباد حتی واشنگتن ته شاکړي؟
د پاکستان تاسو چې تاسو یو خبر باید وکړم چې د دې خارجي سیاست د امریکا د خارجي سیاست موازی باید روان وي. دوی د برقدرتونو سره داسې غټې معاملې لري چې په واضح ډول د دوی حاکمیت او هغه ملي غرور د سوال لاندې راځي. دوی دې مسایلو نه تېریدای شي، خو د برقدرت سره د رابطه بخصوص د امریکا سره رابطه نه شي نه خرابوي. شیبر صاحب په خارجي سیاست کې احمدي صاحب خبرو ته یو ځل بیا مې احترام، په دې کې ورورولي او خورولي وجود نه لري. دلته د قدرت مسله ده او د منافع مسله ده. احمد زید سوای چې مونږ ته یا د مونږ حکومت ته نړۍ نظر مثبت شوی ده، پروتوکول را کوي بیرته د سر ده. که چیرې واقعا نړۍ نظر مثبت وي، نو چې کله طالبانو ته په ټول ګاونډي هیوادونو کې یو غټ پروتوکول نظر کې نیول کېږي، آیا دا د مونږ د نظام در مشروعیت خپله د سوال لاندې نه راولي؟
دا مهمه موضوع ده. ما یاسب د افغانستان له خارجه وزارت دا پوښتنه وکړه، هغوی نن یو اعلامیه هم خبره کړه. هغوی وایي چې فرضاً چین ته چې کله د طالبانو هیئت دوی وار له مخه د افغانستان حکومت له دې موضوع خبر کړي وو، او په دې خبرونه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد ویل چې ایران هم ورته کار کړی وو. په دې برخه کې د چین او د پاکستان د روابطو په برخه کې د علي احمد جلالي څرګندونې لرو چې په دري ژبه دي، دا سره اورو بیا بحث ته دوام ورکړو.
هندوستان یکی از قدرت‌های بزرگ در این منطقه میشه و در مقابله با چین و در رقابت با چین هند یک مهره بزرگ است برای امریکا. اما پاکستان البته روابط داره با چین، نه این روابط است که چین به خاطر پاکستان از منافع بسیار بزرگ خود در قدرت های بزرگ بگذاره، و نه پاکستان علاقمند به ایست که به خاطر چین روابط خود با امریکا و غرب محدود بسازه. پاکستان اونوز هم با غرب و امریکا احتیاج زیادی داره و یک قدرت بزرگ است امریکا در این زمان که در بسیار شون زندگی سیاسی و نظامی پاکستان اثرگذار است.
مایر صاحب، جلالی صاحب هم په یو ډول ستاسو نظر تاییدوي چې مخکې مو توضیح کړ د پاکستان په برخه کې، لیکن دغه روابط د پاکستان چې امریکا ته محتاج ده او امریکا د افغانستان له حکومت سره روابط لري، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په هند کې ډیر واضح وویل چې د افغانستان د ګټو دفاع کوي، او په روسیو کې که څه هم احمدي صاحب دې ته اشاره وکړه، لیکن د امریکا د حکومت په نظر کې چه تغییرات ممکن محسوس شوی بی؟ مثلا د امریکا ولسمشر د افغانستان د حکومت د ملاتړ ډاډ ورکړ، چې په ټلیفون رابطه کې جو بایدن له ولسمشر اشرف غنی سره خبرې کړې وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خبرې په هند کې هم یو ډول داسې وي چې د افغانستان حکومت او د په افغانستان کې د جمهوریت او د ډیموکراسي د پلوي خبرې وکړي. د اروپایي اتحادیې نظر کې خلا ډېر ژور تغییر نه راغلی. که دې ته بیا هم پام وکړو او دا ومنو چې دا په دې معنا څه فکر کوي چې دا به بیرته د سیمې او د افغانستان پر روابطو باندې څه تاثیر وکړي؟
شیبر صاحب، امریکا د سیاست په اړه د خپل ستراتیژي مطابق ډېر منظم روان دي او د دې په ستراتیژي کې کوم تغییر هم نه دی راغلی. هغوی همیشه هم دا خبره کړې چې موږ د طالبانو سره توافق لرو، د افغانستان د جمهوریت نه دفاع کوو، او دا په توافقنامه کې په ډېر اندازه پر راغلي دي. خو که چیرې موږ کوم توافقات چې غیر علني دي د هغې نه تحلیل وکړو او تر اوسه پورې همداسې روانه ده. په مخکې برنامه کې مو همدا خبره کړې وه چې امریکا د خپل عساکرو تر آخري خروج پورې به طالبان په مراکز باندې حمله نه کوي او تر هغې وخت پورې که هر پرمختګ د خارون طرف طالبان کوي نو دغه نیرو چې دی وایي چې موږ دینه حمایت کوو دینه به دفاع کیږي. حتی امریکایان عملا هم کېدای شي استفاده وکړي ځکه یو ځل دوه ځل دا کار وشو، یعنی په دې لمت کې به دا حمایت
خو دغه نه ده مراد شوی. مایار صاحب، مثلا دغه اوس دا اوس راپور لرو چې د قندار ښار دننه د طالبانو سختې حمله روانې دي. دا اوس راپور لرو چې په لشکرګاه باندې حمله روانې دي. دا اوس راپور لرو چې د کندز ښار په شاوخوا کې د طالبانو تحرکات تر پخوا تیز شوي دي. نو په داسې شرایطو کې چې دوی په ښارونو باندې بریدونه کوي، نو دوی خو دا شی نه دی مراد کړی.
یو خو د جغرافیې تغییرات دي، ځینو ځایونو کې دغه اطراف هم د ښار مینځ کې. خو دغه خبره واضح ده چې تر څو چې تر یو شتم د میاشتو پورې ته یو دیرشم پورې چې دوی د خپل خروج تکمیل کوي هیڅ مرکز به سقوط ونه کړي. تر دننه پورې سقوط نه ده کړی. او اوس واضح خبره ده چې که چیرې نن طالبان وغواړي پنځه شپږ ولایت مراکز بالکل د سقوط هغه دي کاندید دي، هلته دفاعي سیستم او خط نشته دی. حتی اگر کوم مشران چې اوس هلته دي هغوی په دې مطمئن دي چې تر امریکایي خروج څخه کېدو پورې.
خیر، دا خبره به نه سره منو. ما یار صاحب، دا خبره به نه سره منو ځکه چې پوځي کارپو دلته نشته چې هغه دا خبره تایید کړي. رابشم احمدزی صاحب، په داسې شرایطو کې چې امریکایي ځواکونه د اگست تر اخیره پورې له افغانستان وځي، د افغانستان حکومت د امنیت په برخه کې ځینې خلکو ته ډاډ ورکړی دی، لیکن له سیاسي پلوه څه تغیرات راغلي دي چې افغانستان خلکو ته دا اطمینان ورکړي چې ښارونه به سقوط نه کوي؟
داسې ده طبعاً دا خبره معیار صاحب چې مخکې وکړه، لکه نه که چېرې هغوی په دې توانېدلي وای یغوی خو توافقنامې ټول اصول له منځه یووړل، ځکه دا تعهد څه وایي تاسو ولیده چې د شاخه په نام باندې یو مذاکرې پرې نه ښودو، نور دغه رقم سپین بول نه کوو، دا نور مسایل هغه اصول دنیا ته جوته سوي او معلوم سوي دي چې هغوی لپاره تر اوسه پورې داسې یو معیار موجود نه ده. نو که وسې رسېدلی وای هغوی دا صرفه نه کوله چې لوی ښارونه ونه نیسي، خو تر اوسه پورې د موږ امنیتي ځواکونه دا وړتیا لري او هغه دي لګیا دي په جنګ کې یو. بله مهمه خبره دا ده چې د ولسونو ملاتړ ده، ځکه دلته ولس مهم ده. ولس اوس اکثریت د حکومت تر شا درېدلی ده، حتی موږ تر اوسه پورې هغه پوره رسیدګي نه سو ورته کولی. یعنې د ولس جذبه دومره لوړه شوې ده، ځکه د مظالمو په مقابل کې هغه څه چې د بشریت او انسانیت او اسلامیت مسایل دي هغه ټول عبور شوي دي، اوس بیا د پورې ظلمونه شوي دي. نو حکومت دا ډاډ ورکوي ټول ملت ته چې د خپل وس مطابق د ملت تر څنګ ولاړ ده او انشاءالله تعالی خپل ملت نه به دفاع کوي. او په اکثریت ځایونو کې تاسو ګورئ چې بیرته موږ خپل ځایونه نیولي دي. په دې کې اوس زیاته ضربه طالب ته سواله جانب مقابل ته، ځکه دوی ملل جامع جهاني سره یا افغانانو سره یو تعهد درلوده چې دوی به بې ځایه مرګ ژوبله نه کوي، د ملي یا مثلا ملي شتمنیو ته به زیان نه رسوي، عام عوامو ته به ضرر نه رسوي. هغه ټول خطونه مات شول.
وجه هم دا د تورس ورز باندې بل ته خلک جمهوریت مراجعه کوي او خپل نظام نه دفاع کوي.
مننه احمد
زه په دې حالت باندې ګلډاټ من ویلې سم ان شاء الله تعالی په لنډ وخت کې به جنگ دی یو بل رقم ته تغییر وکړي. خو د موږ هدف دا ده چې بیا هم زه په تکرار وایم چې دواړو خواو ته موږ کیږو، ځکه که طالب په خپل دی چا غلط کړی وي که هر رقم ته وي، خو کونډه یتیمې بېرته بیا د نظام ده بیا د دغه حکومت همدغه حکومت پرې کړیږي.
مننه احمد زیسب. له یوې خبرتیا وروسته به بحث راغونډ کړو چې او وروستۍ نتیجې ته به هڅه وکړو چې نتیجه ترې واخلو. دا له خبرتیا وروسته
دا خبرونه د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 0.5 صفحه هم نیولای سي.
ازادي پڅپو کې پروګرام لا ازادي راډو اوري. د خبرونه میلمانه مو چې دغه شیبه را سره دي د قانون او ګوندونو د انسجام په برخه کې د افغانستان د ولسمشر سلاکار محمد نذیر احمدزی او د سیاسي چارو کارپو محمد داود مایر یو 15 دقیقې وخت لرو. مایر صاحب، ستاسو په باور څه باید وشي چې د افغانستان روابط له نورو هیوادونو سره بهتره شي، او څه کارونه د افغانستان اوسنی حکومت په دغه حال کې کولای شي چې له ګاونډیو او له نړیوالو سره روابط داسې بهتره کړي چې د دوی د افغانستان د نظام په ګټه وي، د دوی نه شخصي ګټې مې مطلب نه دي.
شیبر صاحب، دا په موږ پورې رابط لري چې یو قوي ډیپلوماسي دستګاه ولرو. در حالات داسې مدیریت شي بین المللي حالات په منطقه کې او په نړۍ کې چې د یو هیواد سره روابط د بل هیواد سره د اساسیت باعث ونه ګرځي. د افغانستان خارجي سیاست هر هیواد ځان ته یو سیاست لري. د امریکا خارجي سیاست چې د نظامي ده، د سعودي د مذهبي شکل لري، د ایران مذهبي شکل لري، د پاکستان ظاهرا ارشوي خو عملا تروریستي شکل لري. د افغانستان خارجي سیاست باید تجارتي مدیریت شي. یعنی که چیر موږ دا معیارونه ټول نظر کې ونیسو، موږ کولی شو چې په منطقه او نړۍ کې یو فعاله ډیپلوماسي ولرو. شیبر صاحب، مثلا غواړم چې دلته اشاره وکړم چې د افغانستان مسله چې مخکې احمدي صاحب وویل چې طالبانو ته ضررونه ورسېدل، احمدي صاحب د افغانستان مسله کې جنگ نه ده. جنگ د دوه مختلفو هیوادونو منځ کې کېدای شي. د افغانستان مسله چې درته یو کرکیچ ده، دې ته آشوب وایي، او آشوب چې ده په دې کې ګټون کوي نشته. که چیرې حکومت طرف هم دلته صدمه ویني یو آدرس ته نقطه رسیدي، که چیرې طالبان طرف هم ویني، یعنی دلته یو داخلي تلاش هم باید وشي چې تقابل نه د تقابل بخه ونیول شي، د وحدت په طرف لاړ شي. موږ ته اصلا ملت ته دا مهمه نه ده چې د منطقې د چا په لاس کې وي. هغه بد خبر دا ده چې کله د منطقې لاس په لاس شي، تاسو هغه ځای چې د منطقې لاس په لاس شوي دي دا وګورئ چې هغې کې هم مالي زیان او هم ځاني زیانونه لیدل کېږي. او شي برخه که وخت ولرو دغه د هلمند نه چې کوم رول خبرې کړې یوه نقطه ورته وایم چې ارام خفه نه شي.
مهرباني.
د ورور دغه وضعیت د اقتصادي او امنیتي مسلې په اړه خبر وکړي. دلته یو مسله د بنادر چې د طالبان داسته لیدلې دي، حکومت ته یو دوګانګي وضعیت دوه ډول وضعیت پیدا شوی ده چې کچېرې مرزونو ته اجازه ورکړي، د واردات صادرات ته اجازه ورکړي، دلته یو اندازه پیسې در مالیات چې د پډېره کښې طالبان لاسته لیدي، او کچېرې اجازه ورنه کړي دوی ته د صادرات د واردات بند کړي، دلته یو کمبود د مواد غذایی او د اولیه مواد راځي. نو دلته یو تشویش ده یو چې کوم طرف باید دلته ونیسي. خو به هر حال د ما په نظر چې که چیرې ملت باندې رحم وشي او د واردات او د صادرات مسله باندې دا سیاسي نه کړي، دا پرېږدي هر څوک په خپله منطقه کې خپل امکانات واخلي، خو ملت به د مشکل نه جوړي.
یعنی ستاسو مطلب څه دی؟ یعنی حکومت باید بنادرونه نیسي او که طالبان بندرونه پرېږدي؟
نه، هدف د ما هدف دلته بله نقطه وه. بنادر خود طالبان و صدیب سلور پینزه شاید زن نیموی حکومت نور هوادون سره در صادرات و در واردات و در مسئله در بندیز یا در ادامه مسئله در تمامه که مطرح کرد چه که چیر در مسئله جاری و ساتی از این تشویش و نکی چه پده که واضح دول خدا فترگند داده چه اگر مالیاتی یا در اواید بغیر په لوړه کچه طالبانو کوي. خو کچیر دا مسله باندې کی نو دلته به غذایی مواد او یو غټ
البته د غذایی مواد یو بل مشکل دی. ازادي راډیو د راپورونو په اساس زده چې د کوم شهرونو سي د طالبانو په محاصره کې دي هلته خوراکي مواد په کمی دودي ځکه چې لکلی لاري باندې دي چې هلته خوراکي مواد شرط ترشي. د خبرونه روسي تر رسیدلی یو په اخیره کې به د شاغل احمد زین نظر واخل. محمد سیب تاسو که څنګه خپل خبرو کې خوشبينه وي لیکن د خبرونه په اخیره کې کدا راته وایسي چې د افغانستان قضیه په کومه خوا روانه ده چې له نړیوالو سره روابط په شکی دوریا او کنه روابط په خرابېدو.
دلته دوه بخش دي که چېرته د نظام یا جمهوریت مونږ ووایو د مونږ روابط په ښه کېدو د ټولو ملکونو سره لکه څنګه چې یادونه وسوله مثلا مونږ دا تعادل ساتلی وو چین سره په خپل اندازه باندې هر ملک سره مونږ یو آزاد هیواد یو او د هر چا سره باید خپل روابط په خپل اندازه وساتو. چین سره مونږ اقتصادي روابط هیڅوک د مونږ جایګاه نشي نیولی. هغه کوم مشترکات چې مونږ او چین وو سره لرو د آینده لپاره کوم اقتصادي ګټې لرو هغه لرو بېله خبره ده او انشاءالله تعالی په هغې باندې کار روان ده. همدا رقم ته هر هیواد سره مونږ خپله روابط ساتلی دي خو هغه واقعیتونه چې مخکې مونږ ورته ویلي وو او دوی درک کړي نه وو اوس بېرته هغه په درک کېدو دي او روابط ورځ په ورځ باندې په محکم کېدو دي. بل خبر عام ولس که وښي د افغانانو وښي طبعا د طالبانو دغه حملې یا بعضې ځای کې ظلمونه یا بعض هغه دا د ټول افغان ملت ته یو صدمه رسوي. دا له دې نه لرې نه ده. مونږ په مخالفینو باندې هم دا غږ ده بیا هم غږ پې کوو چې افغانستان په زور باندې هغه د ویلې د نتایج ملت هم ولیده نړیوال هم ولیده چې هم ملت تر تنګ ده هم نړیوال دې موضوع باندې که چا لږ تفاهم ورسره کړی و حتی تفاهم والام اوس په دې خبره باندې پښیمانه دي. نو موږ هیله له طالبانو هم دا ده چې دوی په خپل پالیسي کې تغیر راولي او د سولې له لارې نه د افغانستان د مرکو جرګو کور ده. مونږ بیا هم وایو مونږ حق اولیت سولې ته ورکړی او تر اوسه پورې هم دغه بعضې مناطق چې مونږ له لاسه ورکړي هغه به د سولې په خاطر مونږ په لاس ورکړي که چېرته دوی جذبات په دې باندې کم شي داسې خبرو ته کښېني. خو په زور باندې په افغانستان کې حکومت کونه ناممکنه ده ناشونې ده. ښه خبره به دا وي چې مخالفین هم دا درکې راسي د افغاني غرور یا د مونږ تاریخ دې ته نوره صدمه ونه رسوو او بالخصوص د نظام خبره یا حکومت مونږ خپل پالیسی کا امریکا سره ده هم په مخ په مترقی ده او که نور همسایه ممالکو سره هم دي هغه عقاید دوی درک کړل او ان شاء الله زه په دې باندې متیقین یم چې نور به په جنګ کې هم نرمښت راځي او هغه د دې توانایي نه لري چې په زور باندې حکومت لاسته راوړي. یعنې دا ناشونې ده.
مننه احمد زید صاحب له تاسو مننه کوم او له مایار صاحب څخه مننه کوم. همدارس له ګران هیواد نه مننه کوم چې د خپرونې په برخه کې په پیل کې برخه راسره واخیسته. تر بلې خپرونې مو خدای مل.
داد کوم زار لم للاس چ ظلمونو کی مشفید او وطنو جوړ ما تم دے پر تمونو کی مشفید داد کوم زار لم للاس ظلمونو کی مشفید ستم بے پیش با
خپل محشر ته حاجت نشته قیامتونو ته مشفیلې داد تمزا لملا ناسا چه ظلمونو ته مشفیلې
ta